درنو اوریدونکو السلام علیکم. چلور بجې شوې اسمت څاروان يم په دې خبرونه کې به واوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار مسکو ته لاړ.
د امنیتي همکاریو لپاره او همدارنګه په سیمه کې د نورو اړوند موضوعاتو په اړه باندې به بحثونه وکړي.
په کندوز کې د جګړې له کبله بې ځایه شوي وایي.
کور نو مو سوځېدل او کوی چې موږ طرفات نه دي اندلته در په در راغلي اسو دغه نشه نه لرو چې موږ یې وخورو.
د برښنا د پرچاوي له کبله کابل شاریانو لمریز انرژي ته مخه کړې. خو د دې انرژي د وسایلو پلورونکي وایي.
موږ لس پنځلس نفر انجینران دي. اغوی رسیدګی مون خپل مشتریان ته نشو کوي.
په افغانستان کې د کورونا پیشي او ورڅخه مړینې زیات شوې. تر هر څو وړاندې د افغانستان او نړۍ خبرونه صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تیر یوه شپه ورځ د کورونا له لاسه شپږ اتیا تنه کسان مړه شوي دي. د افغانستان په لویدیځ کې د غور والی عبدالظاهر فیضزاده وایي طالبان کومې وسلې او مهمات چې له افغان ځواکونو ورته په لاس ورځي پاکستان ته قاچاقوي. او غلام محسن اژهی د ایران د قضایه قوې نوی مشر ټاکل شوی. پوره خبرونه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې تیر یوه شپه ورځ په دغه هیواد کې د کرونا ویروس له امله لږ تر لږه شپږ اتیا تنه مړه شوي دي. د دغه وزارت په وینا نولس سو څلوېښت کسان په دې موده کې په کرونا اخته شوي هم دي. داسې وخت د کرونا په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې د افغانستان روغتونونه تر ډیر فشار لاندې دي او د کووید نولس ناروغانو لپاره ځانګړي شوي روغتونونه بیا له حده زیات ډک شوي دي. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې د کرونا ویروس په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له یو لکو دوه ویشتو زرو کسانو لوړ تللی او د مړو شمیر بیا له پنځه زرو پورته شوی دی. روغتیایي کارپوهان وایي ښایي له دې چې لرو پرتو سیمو ته د روغتیا پالانو او چارواکو لاسرسی کم دی، د کرونا واقعي مثبتې پیښې او د مړینو شمیر تر دې هم ډیر لوړ وي. د غور والی عبدالظاهر فیضزاده وایي کومې وسلې او مهمات چې له افغان ځواکونو د طالبانو لاسته ورغلي پاکستان ته قاچاق کیږي. ښاغلي فیضزاده دغه ادعا نن په هغه غونډه کې وکړه چې د غور د دولتیار ولسوالۍ اوسیدونکو د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په هدف جوړه کړې وه.
ټول عامه ملکیت چې دوی لوټ کړی دی نه یې دی ساتلی. هغوی وسلې او مهمات هلمند ته وړي او له هغه ځای پاکستان ته قاچاقیږي.
تر دې دمخه د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر عبدالستار میرزا کوال د چنګاښ په پنځمه ویلي و طالبان نه غواړي هغه ټانکونه په بخښنې سره طالبان غواړي هغه ټانکونه چې له افغان ځواکونو سره د جګړې پر مهال ترلاسه کړي او پاکستان ته انتقالوي. خو د طالبانو ویاند قاري یوسف احمدي دغه تورونه رد کړي دي. د ایران رهبر علی خامنه‌ای د دغه هیواد د قضایه قوې لپاره یو نوی مشر ټاکلی دی. غلام محسن محسنی اژهی د منتخب جمهور رئیس ابراهیم رئیسی پر ځای د قضایه قوې مشر ټاکل شوی دی. محسنی اژهی د لویدیځو هیوادونو په تیره بیا اروپایي ټولنې لخوا له نولس سوه نویمو کلونو راهیسې د بندیزونو په لیست کې شامل دی. دا یې تر دې مخکې د قضایه قوې د سختریز مشر ابراهیم رئیسی مرستیال و. رئیسی د څوارلسم کال د ټاکنو ګټونکی اعلان شوی او ژر به د حسن روحانی پر ځای لوړه وکړي. د ایران د قضایه قوې مشرتابه عادلانه پروسو ته د مجرمینو له لاسرسي پرته په هغوی د اعدام د حکمونو د صادرولو او د خلکو په پراخه وژنه تورن دي. د افغانستان د نجونو د فوټبال له ولس کلنو د کم عمره ټیم به سبا له ایران سره لوبه وکړي. د دوی لوبه د تاجکستان پلازمینه دوشنبه ښار کې د مرکزي آسیا د فوټبال سیالیو په لړ کې ترسره کیږي. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله دې لوبو ته پوره تمرینونه لري او په ښه چمتووالي ګډون پکې کړی دی. تمه ده افغانستان له ایران، تاجکستان، ازبکستان او قرغیزستان سره لوبه وکړي. د چین ولسمشر شي جن پینګ د کمونیست ګوند لاسته راوړنې وستایلي او بهرنیو مخالفانو ته د پټکو په وړاندې خبرداری ورکړ. نوموړي دغه څرګندونې نن د بیجنګ د تیانمن په لوی میدان کې یوې لویې غونډې ته په وینا کې وکړې. شي د کمونیست ګوند په زرګونو غړو ته په وینا کې د چین د اقتصادي هوساینې او نړیوال حیثیت په برخو کې د کمونیست ګوند پر رول ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې د چین وګړي نه یوازې د زړې دنیا په ورانولو کې ښه دي، بلکې دوی نوې نړۍ هم جوړه کړې ده. شي ویل د چین بریالیتوب په ګوند پورې تړلی دی. د چین ولسمشر په دغه یو ساعته وینا کې ژمنه وکړه چې پیاوړی پوځ به جوړوي او د چین له خاورې سره د تایوان د یو ځای کېدو د غوښتنې ترڅنګ د هانګ کانګ او مکاو پر کورواکۍ هم ټینګار وکړ. چین د یوې پیړۍ په ترڅ کې د کمیونست ګوند د قدرت او نفوذ ښودلو دغه مراسم داسې مال ترسره کوي چې لویدیز د نړۍ دغه دوهم اقتصادي قدرت خپل سیاسي، اقتصادي او پوځي رقیب بولي. د چین ولسمشر وویل چینایان ډېر د ویاړ او پر خپل ځان د باور احساس کوي او هیڅکله به هم بهرني ځواک ته اجازه ورنکړي چې پرې پټکې وکړي یا تر فشار لاندې راوړي، او که څوک دا هڅه وکړي له وسپنیز غبرګون سره به مخامخ شي. لویدیز هیوادونه په تیره بیا اروپا او امریکا چین په اویغور او نورو لګکیو خلکو باندې په سخت زور زیاتی باندې تورنوي او وایي چې باید د دغو لګکیو بشري حقونو ته پوره درناوی وکړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له د ماښام تر اوسه منځنی سپا دوله شپږنیوي او به یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 سپا اوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن روسیې ته ولاړ. امنیت شورا وایي ښاغلی محب دغه سفر په لړ کې له جګپړو روسی چارواکو سره په امنیتي مسئلو وژغی شي. ښاغلی محب روسیې ته داسې مهال سفر کوي چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او له دې هېواده د امریکا په ګډون د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پروسه پیل شوې ده. په دې اړه راپور لرو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي خغلی محب له روسی چارواکو سره د کتنې پر مهال په امنیتي همکاریو خبرې وکړي. د دغه شورا ویان رحمت الله اندر نن پنځشنبه ازادي راډیو ته وویل چې سیمه ایز او امنیتي همکاري د سفر اساسي موخه ده.
د ملي امنیت سلاکار ډاکټر احمد الله محب نن روسیې ته ولاړ او هلته به په روسیه کې له لوړ پوړو امنیتي چارواکو سره وګوري. د سفر موخه به اصلا دا وي چې د امنیتي همکاریو لپاره او همدارنګه په سیمه کې د نورو اړوندو موضوعاتو په اړه باندې به بحثونه وکړي.
خغلی محب روسیې ته داسې مهال سفر کوي چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او هر ورځ له بېلابېلو ولایتونو نه د سختو وسلوالو نښتو رپورټونه ورکول کېږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونه په تیرو 24 ساعتونو کې 15 ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې دي. په بغلان کې، خوست، په پروان کې شینواری، په فاریاب کې چهارباغ او پښتونکوټ، او په بلخ کې کلدار هغه ولسوالۍ دي چې د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی په وینا بیرته د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لاسته ورغلي دي. خغلی احمدزی ازادي راډیو ته وویل له افغان ځواکونو د خلکو ملاتړ لامل شوی چې په بیلابیلو سیمو کې پراخ پرمختګونه وشي.
پات په ګوټ ګوټ کې زموږ له ځواکونو څخه د عام خلکو په پراخ کچه ملاتړ او زموږ ځواکونو په خوا کې د دوی درېدل د زموږ ځواکونو ته د لوی او پراخ کچه روحیې ورکولو لامل شوی دی، او همداراز دښمن ته بیا د سخت ضربې ورکولو لامل شوی دی. د دې په خوا کې دیارلس ولسوالۍ هغه ولسوالۍ چې دښمن سره وي او د دوی په تصرف کې وي. په محدودو څو ورځو کې د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه توانېدلي چې دا ولسوالۍ د دښمن له کنټروله آزادې کړي.
خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې د افغان ځواکونو له لورې د بلخ کلدار ولسوالۍ د بیرته نیولو ادعا رد کړې ده. دې سره هم مهاله پرون له افغانستانه د استرالیا ځواکونو د وتلو پروسه هم بشپړه شوه. ای بی سی نیوز د استرالیا دفاع وزارت په حواله لیکلي چې ځواکونو یې په افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې خپل نږدې 40 کلن ماموریت پای ته ورسوه. د می له لومړۍ نیټې راهیسې چې له افغانستانه د ټولو امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې، تر دې دمه د جرمنی، ایتالیا، چک جمهوریت او شمالي مقدونیا سرتیری په بشپړ ډول افغانستان وتلی. له دې سره د اندېښنې زیاتې شوې چې د ټولو نړیوالو ځواکونو په وتلو به د طالبانو او افغان حکومتي ځواکونو او ولسی پاسونوالو ترمنځ جګړې نورې هم پراخې شي او خې یو خونړي کورنۍ اخوډب ته لاره پرانستل شي. خو روسیې ته د حمدالله محب سفر د روان وضعیت په کنټرول کې څه مرسته کولی شي؟ د بهرنیو اړیکو افغان کارپو شنونکی سید خالد سادات دا سفر ګټور بولي.
د روسیې سره د افغانستان اړیکې همدارنګه د روسیې حکومت سره د افغانستان آینده ډیره مهمه ده. اوس وخت کې چې طالبان په جګړه کې دي او د جګړې له ادرس نه په شمال کې قوي تحرکات روان دي، روسیه امنیتي اندېښنه لري او روسیه چې اندېښنه لري د مرکزي اسیا د ادرس نه لري. همدا اوس د تاجکستان پولې تړل شوی دي. تاجکستان خپل امنیتي ځواکونه پولې ته راوستلي دي، ازبکستان راوستلي دي.
نوموړي وویل د روانو اندېښنو د لرې کولو او امنیتي ګډو همکاریو لپاره دا سفر مهم دی. یو خې په داسې یو قرارداد هم خبرې وشي چې لمخې له روسیې جنگي تجهیزات واخیستل شي.
روسیې ته د شغلی محب د سفر په اړه په مسکو کې له میشت افغان نظر خواند شیر حسن سره هم غږیدلی یو. لومړی مې ورڅخه پوښتنه کړې چې په اوس وخت کې چې لویدیز واکونه له افغانستان تقریبا وتلي، د دې سفر اهمیت څه دی؟
مسکو ته د محب سفر خو ځکه مهم دی چې روسیا یو له هغو اغیزناکو هیوادونو له جملې څخه ده چې په سیمه کې د نورو ټولو خواوو سره هغوی چې د افغانستان په مسایلو کې دخیل دي او په شکل د اشکالو اغیزناک دي، هغوی د هغوی سره ښې اړیکې لري، د پاکستان او ایران په شمول او د چین او د هند په شمول د افغانستان د ټولو همسایګانو سره ښې اړیکې لري، او په سیمه کې د یوې ښې اجماع د رامنځته کولو لپاره چې د افغانستان په سوله کې نقش ولوبوي به وي ښه اغېز درلودلی شي.
دا خو صحیح ده چې نقش لوبولی شي، لیکن تر اوسه پورې داسې معلومېده چې مسکو په دې خاطر چې په افغانستان کې لویدیز ځواکونه دي ډېر تمایل نه لري چې د افغانستان په سوله کې مهم رول ولوبوي، او حتی داسې ادعاوې هم کېدې چې ګواکې دوی د طالبانو ملاتړ کوي. اوسنیو شرایطو کې چې لویدیز ځوان له افغانستانه وځي، اوس هم فکر کوي چې مسکو به د افغانستان په وړاندې بې تفاوته وي، یا او کنه فکر کوي چې مسکو به خپل رول زیات کړي؟
دا خبره سمه ده چې روسیا په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو، د امریکایانو او د ناتو ځواکونو د شتون سره جوړه نه و، ولې دغله روسیې ته خپل خطر وو، او روسیې نه دی غوښتل چې دغله د داسې ادامه پیدا کړي چې په افغانستان کې دغه ډلې لکه طالبان او یا د هغوی په څنګ کې د داعش او نور ډلې قدرت ته ورسېږي. ځکه تاسو ته معلومه ده چې کله چې په کندوز کې وضع خرابه شوله، د افغانستان عسکر حتی تاجکستان ته راواوښتل او جنګي ډلې وګواښېدل چې دوی به هم سرحد مات کړي او دوی به راواوړي. دغه خبره د روسیې لپاره ډېره خطرناکه ده، ځکه روسیه له تاجکستان له سرحد څخه په داخل د اسنګي هوادونو کې او یا د مشترک منافع هوادونو کې دغه چې تړلې سرحدونه نشته چې ترورستان دی بیا ونشي کولای چې تر مسکو او تر قفقاز را ورسیږي. دا د روسیې لپاره ډیره یو خطرناک خبره ده، نو ځکه روسیا ډیره علاقه مند ده او په دې خبره باندې غواړي چې په افغانستان کې خصوصا په شمالي ولایتونو کې امنیت وي او دوی له خطر سره مخامخ نه وي.
څه فکر کوي چې مسکو په څه شکل سره کومک کولی شي، خصوصا په نظامی برخه کې فکر کوي چې مسکو به علاقمند وي چې د افغانستان له حکومت سره د وسلو مرسته وکړي؟
د روسیې مرسته خو څو پلوه کېدای شي، څو جانبه کېدای شي. یو خو هغه سیاسي اثرات دي چې دوی هم د طالبانو سره په ښو اړیکو کې لري او د سولې خبرو ته رابللی شي او یا یې تشویقولی شي چې د سولې خبرو ته د سولې میز ته کښېني. دا یوه خبره. دومه خبره دا ده چې روسیا د پخواني شوروي یو میراثخور دی، یو جانشین دی، او ټول هغه نظامی تخنیک، هغه د هوایی تخنیک په شمول، هغه د پکې سلا په شمول، د نورو زمینی تجهیزاتو په شمول باندې دغه دغه لري وسلې او مهمات لري چې هغه سره افغانان عادت دي. هغوی که هغه مجاهدین ورته ویل کېدل، هغوی هم د دغه سلا سره عادت دي، او که د افغانستان د پوځ خلک دي، ملي امنیتي ارګانونه دي، هغوی هم د دغه سلا وسلو سره بلد دي. نو دوی په هر برخه کې کومک کولای شي. دا په دې پورې اړه لري چې د دوی اقتصادي وضعیت او د دوی هغه مال چې دوی د افغانستان د سولې سره لري او افغانستان کې د جنگ د ختم سره لري، چې افغان امنیتي ځواکونو ته به ورکی کنه، دا به جدا سوال دی. ولی د کومک او د مرستې امکانات به ښه زیات.
په مسکو کې میشت افغان نظر خاوند شیر حسن و چې له ازادي راډیو څخه تاسو مرکه اوریده.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو.
پا په کندوز ولایت کې غنې شزي د جګړې لشکل خو غواړي چې نور جګړه پای ته ورسوي او د خبرو لاله ستونزې حواله کړي. دوی وایي هر ورځ په جګړو کې زیات شمیر مېرمنې خپل سامان، میړونه او اولادونه له لاسه ورکوي. نور دې شکیل خواوي جګړه بس کړي. په دې اړه راپور لرو.
له دوو اونیو راهیسې په کندوز کې بیا ځلې جګړو زور اخیستی او له امله زیات شمېر خلک له خپلو مېنو څخه کډه کولو ته اړ شوي دي. 50 کلنه فرزانه له خپلو شپږ کوچنیانو سره د کندوز ښار قراول تپې سیمې څخه بې ځایه شوې ده. هغه وایي پر کورې توغندی لګېدلی دی او ټول شته یې ورته له منځه وړي دي. نوموړي د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې جګړه ودروي، ځکه نور عام وګړي د قرباني ورکولو توان نه لري.
کور نه مو سوځېدل کوی چې موږ تر پاتې نه دي اندال د در په در راغلي اسو دوغه نشای نه لرو چې موږ یې وخورو. قایس دولت موږ سره کومک وکړي، موږ ته مواد راکړي، شی راکړي، موږ په میدان استو د موږ هم باید وخوري.
سلوې کلنه شیرین ګل د جګړو شدت له کابل د کندوز ښار د چرمګری سیمې څخه بې ځایه شوې ده. نوموړي اوس له خپلو 15 کوچنیانو سره د کندوز ښار د دورې سر ښارګوټي کې په یو ښوونځي کې اوسیږي. شیرین ګل د اوربند او د تلپاتې سولې غوښتونکې ده.
موږ خوراکي مواد نه لرو، جای د ناست نه لرو سکینو. نور موږ دولت نه غواړو چې موږ سره مرسته وکړي تر څو موږ ته یو جای معلوم کړي، امنیت راولي، که نه ماشومان به مریض دي، موږ ټول در په در استو.
دا ښایي یوازې فرزانه او شیرین ګل نه وي چې د جګړو شدت له امله خپلې سیمې پرېښي، بلکې ورته سلګونه نورې مېرمنې هم شته چې د کندوز ښار ته راکډه شوې دي. تورپیکۍ د کندوز ښار د لودینو د سیمې اوسېدونکې ده. هغه وایي چې جګړو سخته ځورولې او نور دغه تپل شوې جګړه نشي زغملی.
موږ د لودینو راغلي دا دوه شپې شو، دلته پراته یو وږي تږي ماشومان راسره دي، موږ سره کومک نه دی شوی. طالبانو په ځاینه کور هم طالبانو په لاس دی.
45 کلنه ښاپیرۍ بیا وایي چې په دې روانو جګړو کې ورته درانه مالی زیانونه رسیدلي دي. هغه له دولت او طالبانو غواړي چې سولې ته غاړه کېږدي.
دینونه راغلي نه تخوا روزاري کورونه ټول بمباري دي، طالبانو نه ډک دي، نه تخوا روزار پراته دي. دولت زموږ به احساس نه کوي څوک یې نه کوي، نه هلته پراته دي، خدای دې ته نه وګوښته نه ډوډۍ شته نه کومه.
له دوه اونیو راهیسې د کندوز ښار نږدې څنډې د درنو او خونړیو جګړو شاهد دي او دې روان حالت پر عامو وګړو د ژوند فضا خورا محدوده کړې ده. عام ولس د جګړې له دواړو خواوو یوازې اوربند سوله غواړي، خو ظاهرا د سولې او اوربند نښې او نښانې نه لیدل کېږي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خپرونه کې واوري.
د پروان چارواکي د برښنا د ستنو د ویجاړولو په تور د څو تنو د نیولو خبر ورکوي، خو تر اوسه دا ستونزه چې په دې ولایت کې دا ستنې څوک نړوي نه ده هواره شوې. د واریتدي برښنا د مزو پرې کېدو د کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي له ډېرو کړاوونو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه دا راپور واوري.
د کابل ښار اتمه ناحیه هغه بازار چې خلک پکې لمریزې انرژي یا سولر دستګاوي پیری، په دې شپو او ورځو کې دې بازار ته د خلکو تګ راتګ زیات سوی. په یاد بازار کې د سولر د پلور له 8 تر 10 دوکانونه شته او د مشتریانو شمیر هم زیات سوی. مصطفی فرید تازه په دې بازار کې سولر اخیستی او خپل کورې په لمریزې برېښنا سنبال کړی.
باخونه چې نشته، اول خو د کورونو کې اوبه نشته چې وتر پاپونه مو روښانه کړو اوبه به اخلو. دور برقونه هم نشته، ډېر مشکلات ډېر دي پکې. زه خو کور کې سولر اخیستې مې ده، مشکلات مې 90% حل شوې ده، ځکه چې برقونه نشته خو بیا سولر ډېر سهولت پکې دي.
نوموړی وایي چې په کور کې د سولر انرژي دستګاوې په لګولو تر 80,000 افغانۍ لګښت راغلی. حاجي بلال په دې بازار کې د سولر انرژي دوکان لري او وایي د سولر د پلور بازار ګرم دی.
دغه یو میاشت خو بېخي برقونه شتهنه او د موږ مشترکین ډېر زیات دي. مشتریان دومره زیات شوي دي چې حتی موږ ورته رسیدګی نه شو کوی. د موږ 10-15 نفره پرسونل دي چې ټول انجینران دي، هغوی رسیدګي موږ خپل مشتریانو ته نه شو کوی.
بلال زیاتوي د یوې وړې سولر دستګاه بیه له 50,000 تر 25,000 افغانۍ او بیا غټې سولر دستګاوې بیه ان تر ولک افغانه یو پوری رسیدي. د دغه بازار د پلور ګرموالی د کابل به برخي سره نیغه اړیکه لري. له ازبکستانه د وارداتي برېښنا دستنو د ویجاړې دوه لامل کابل او ځینو نور ولایتونو له څو میاشتو راهیسې دایمي او منظمه برېښنا نه لري. دغه وضعیت کابل ښاریان مجبور کړي چې د برېښنا د تامین لپاره له نویو لارو استفاده وکړي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې د چهارشنبه پورا سهار وختي د پروان ولایت په جنگل باغ سیمه کې د وارداتي برېښنا یو بل ستنه د بمونو په وسیله ویجاړه سوې ده. د پروان د والی ویاندې وحیدی شاهکار ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د برېښنا د ستنو د ویجاړېدو په تور څو تنه نیولي او هڅه دا ده چې دغه ستونزه هوار سي.
تر اوسه پورې هغه کسان چې د باغ پای وهلې دي په پروان کې موږ درې کسانې څو ورځې مخکې پولیس ګرفتار کړي دي چې دوی د سالم په ولسوالۍ کې پای انفجار کړی وو.
د افغانستان د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې په تېره یوه میاشت کې له دیرشو زیاتې وارداتي برېښنا ستنې نړول سوې چې ډېری یې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وې.
د کابل د طبي پوهنتون بایومیډیکل انجینیرینګ ډلې د اکسیجن یو داسې آله جوړه کړې چې په یوه دقیقه کې 15 لیتر اکسیجن تولیدوي. د دې ډلې مشره پښتنه بنای احمدزی وای د دې آلې له جوړولو وروسته له علي آباد روغتون څخه د 100 نورو اکسیجن آلو جوړولو فرمایش ترلاسه کړی چې دا مهال پرې کار کوي. په دې اړه دا راپور واوري.
د کابل طبي پانتون بایومیډیکل انجینیرینګ ډلې د اکسیجن یو داسې آله جوړه کړې چې په یوه دقیقه کې 15 لیتر اکسیجن تولیدوي. د شپږ کسیزه ډلې له دې بریالۍ تجربې وروسته تازه د علي آباد روغتون د 100 نورو ورته آلو جوړولو فرمایش ترلاسه کړی دی او اوس یې په جوړولو بوخت دي. د دې ډلې مشري پښتنه بنای احمدزی کوي چې له کلونو راهیسې د کابل په طبي پانتون کې نوي ځوانان هم روزي.
علاوه له اکسیجن ماشین او وینتلاتور ماشین نه اوتوکلاف ماشین، پاور سپلای، سنتریفیوج، شیکا، مساجر، سیکشن، واتر بات او همدارنګه نیوبلایزر ماشین دا ماشینونه هم جوړ کړی دي.
د دې آلی یو ځانګړتیا دا ده چې له آزاد هوا په اوتومات ډول د ناروغانو لپاره اکسیجن تولیدوي. میرمن احمدزی له خپل کاري ډلې سره په تقریبا لومړیو امکاناتو دا ټول ماشینونه جوړ کړي دي. دا وایي کملاتړ یو شي د افغانستان ټول روغتیایي مرکزونو ته د اړتیا وړ طبي آلې جوړولی شي.
تقاضا کوو، کومک غواړو، د رئیس جمهور نه کومک غواړو، مرسته غواړو. که چېرته موږ ته دا سهولتونه برابر سي موږ حمایه سو. موږ کوی سو چې د افغانستان ټولې شفخانې د طبي تجهیزاتو د افغاني طبي تجهیزاتو په وسایلو ملبسي کړو.
تیر کال د کرونا د لومړۍ څپې په اوج کې همدغه ټیم د ناروغانو لپاره وینټیلاتور یا د مصنوعي تنفس دستګاه هم جوړه کړې وه. د دې ډلې بل غړی او د کابل طبي پانتون استاد متی الله فیروزی وایي جوړې کړي طبي آلې د عام روغتیا وزارت له لوري تایید شوي هم دي.
موږ نور ماشینونه هم ډیزاین کړي دي چې د هغه له جملې څخه وینټیلاتور پروس کال په لومړي موج د کورونا کې موږ ډیزاین کو او خوشبختانه کامیاب شو او تاییدیې د وزارت څخه تعمیر او تحصیلات تعلیم واخیستله او سږ کال یې په دې وتوانېدلو چې د اکسیجن کنسنټریټر ماشین هم جوړ کړو.
د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي که چیرې د دې ټیم کار ته پاملرنه وشي او اسانتیاوې ورته برابر شي ښایي تولیدات یې د ټول افغانستان روغتونونو لپاره بسنه وکړي.
که چیرته د نوموړي پوهنتون لخوا نه او د دغه نوه دستګاه او د تولید چارې ګړندۍ شي نو نه یوازې د کابل طبي پوهنتون پورې اړوند کوم روغتیایي مراکز شي بلکې د عامې روغتیا وزارت پورې چې کوم روغتیایي مراکز تړلي دي هغې لپاره به هم د اکسیجن د تولید په برخه کې یو اړینه ګټور ثابت شي.
د کابل طبي پوهنتون بایومیډیکل انجینیرینګ ډلې له لوري د اکسیجن آلو جوړول داسې مهال دي چې افغانستان کې د کرونا وایرس ناروغان د اکسیجن له شدید کمښت سره مخ دي او په ډیری روغتونونو کې د اکسیجن نشټوالي له امله هر ورځ د کرونا لسګون ناروغان مړ کیږي.
لکه څنګه چې په راپور کې ورته اشاره شوې وه دا آله په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د کرونا وبا په زیاتېدو ده. ډیر افغانان داسې فکر کوي چې کرونا وبا تر ځوانانو زړو ته ډیر خطر پیښي یا د پخو عمر کسانو ته ډیر خطر پیښوي. خو په هیواد کې د کرونا وایرس له امله د مړینو وروستۍ شمېرو ته په کتو شای دا محاسبه ډیره دقیقه نه وي. په دې موضوع دا راپور واورئ.
په افغانستان کې د کورونا وایرس درېمه څپه لا هم په تیزۍ د خپرېدو په حال کې دا او لامل یې هر ورځ لسګونه کسان مړ کیږي. که څه هم د تېرې اونۍ په پرتله د کورونا په مثبتو پیښو کې 3% کموالی راغلی، خو عامې روغتیا وزارت وایي د دوی د اټکل پر بنسټ ښایي 3 یا 4 اونۍ نورې هم سختې وي او وروسته کرار کرار د مثبتو پیښو په شمېر کې کموالی راشي. د دې وزارت مرستيال ویان میرویس علیزی ازادي رادیو ته ویل
اوس هم د کورونا د مثبت پیښو زیاتوالی د نکېږي. د امریکا وزارت د اټکل په اساس باندې کېدای شي 4 ورځې نورې هم موږ د مثبت پیښو کې زیاتوالی موجود وي او هغې څخه وروسته 2 نه تر 3 یا الا 4 هفتې وخت ونیسي چې پیښې ورو راښکته شي. نو د صرف د تېرې اونۍ په پرتله باندې په پیښو کې 3% کموالی راغلی.
د خلکو غوښتنه کوي چې د یاد وایرس په وړاندې عادي چلند ونه کړي او باید ټولې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د عامې روغتیا وزارت د تازه شمیرو پر بنسټ په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې 9 نور کسان د کورونا وایرس له امله مړه شوي دي. دا شان په همدې موده کې 1500 نورې مثبتې پیښې ثبت شوي. د شمیرو له مخې په دې سره په دې هیواد کې د کورونا وایرس له امله د مړو شمیر 4,001 او د ټولو وخت شویو کسانو شمیر 1,18,695 ته ورسید. له همدې سره په دې هیواد کې د کرونا ضد واکسینو د تطبیق چاره هم روانه ده. د عامې روغتیا وزارت وایي تر دې دمه له 870,000 ډیرو کسانو ته واکسین تطبیق شوی. د دې وزارت د مرستيال ویان میرویس علیزی په خبره په دې کسانو کې په کابل او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې بندیان هم شامل دي. که څه هم ښاغلی علیزی د هغه بندیانو چې واکسین ورته تطبیق شوی د شمیر په اړه څه نه وایي، خو د افغانستان د زندانونو د تنظیم اداره وایي د افغانستان په ټولو زندانونو کې د کرونا ضد واکسین لومړۍ مرحله پای ته رسیدلې چې په ترڅ کې 1,000 زیات کسان واکسین شوي دي. د دې ادارې ویان سپی الله جلالزی ازادي رادیو ته وویل چې اوس مهال د 22 ولایتونو په زندانونو کې د کرونا ضد واکسین دوهم پړاو روان دی.
دوز اول واکسین کرونا
د افغانستان د 4 ولایتونو په محبسونو کې د کرونا د واکسین اول دوز تطبیق شوی دی. شاوخوا 1,000 محبوسین او پرسونل مستفید شوي او دویم دوز هم په 2 ولایتونو کې په شاوخوا 2,000 محبوسینو او د زندان په پرسونل باندې تطبیق شوی دی.
ازیبانونه مستفید شوند.
نوموړی وایي چې له دې وړاندې هم په زندانونو کې د کرونا وایرس په وړاندې احتیاطي تدابیر په پام کې نیول شوي او ټولو بندیانو او دغه شان د زندانونو په پرسونل ماسکونه او نور مواد ویشل شوي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په راتلونکي میلادي میاشت کې به د امریکا مرسته شوي 3 میلیونه ډوزه واکسین هم افغانستان ته انتقال شي. دا وزارت پلان لري چې په روان 2021 او راتلونکي 2022 میلادي کلونو کې د افغانستان 80% کې وګړي واکسین کړي. د دې لپاره دا وزارت نږدې 78 میلیونه ډوزه واکسین ته اړتیا لري.
ډاکټر محمد خادم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د سیمې څخه زما ټول مسلمانان وروڼو ته او ټول هیوادوالو ته او ټول افغانانو ته دا توصیه ده او دا مې اوسخه غوښتنه ده چې د کرونا څخه خپل ځانونه وساتئ، ځکه چې په تېر کال کې 2 واره د کرونا څپه راغله خو هغه داسې نه خپرېدل لکه شر کال چې اوس هغسې په ډېر زیات پر مخ روانه ده او په هره سیمه کې خپرېږي. موږ تېر کلونو کې دا کرونا موږ درواغ ګڼل، موږ دا کرونا نه ده او بیا پر سړي تاوانه کې دا مسلمان باندې عزت نه کوي. البته دا یوازې د کترانو دپاره ده یا د دولتو دپاره ده، دا پر موږ مسلمان باندې تاثیر نه کوي. نو دا چې اوس ورماوان دا ثابته کړه چې واقعیت کرونا مخکې هم خپره شوی او دغسې یو د اړه باندې وادي شریف هم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر ویلي دي چې په کومه سیمه کې وبا خپری وي یا وي په هغه سیمه کې دغه سیمه کاستې نه یو بل شاته دي او نه دغه کلي ته بل څوک راځي. نو دا یو څنګه طریقه ده که چېرې څوک عملي کړي. نو زما له ټولو هیوادوالو څخه دا غوښتنه ده چې تر خپل وسه پورې کرونا جدي ونیسئ. کله چې په کرونا باندې اخته وس بل چا سیمه نه ډکېږي او د روغبړ او دغسې د ډېر ګڼه ګوڼې څخه ډډه وکړي. نو په درنه ستاسو کشر ورور اختر محمد خادم د خدای په امان.
کنړ ولایت نه خبرې کوم ورور راځه ته مو ورځ د غازی آباد او نړۍ ولسوالۍ علاج بند دي، طالبانو بند کړی دي. نو موږ راځو چې دغه لار د عوامو په مخ بند ده. دولت خو چې نو کلار نه هوا د لارې مالات او کتن نو یو پاتې کیږي کتن نار باندې او کته کې دولت یې کوي هو یا واه څه نه کوي دا خدای واه پر مختاله راتلو شي نه نه چې څنګه پیغام دی ورته دا ظلم مکو یا مال کوم مال کوم حدیث شریف تاسو دا مزونه به تاسو سره پدین شي عوام په دا کار نه کوي دولت کوي دا خو اکمال کوي دا واه دلارین کوي عوام ته مشکل ده او کار کلی دی دلته خلک پارٹی کوي دا وری جنریټر یې دی او تیل نشته دی او خلک نه ځي کارونه د خلکو خرابي دی ولا نشته ولا نشته نو زمون هیله ده چې دا کار دا خو ناروا عمل دی ځکه ته دولت حضور نه کوي دا عوام ته ځکه دولت کو کوي خپل اکمال سلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
در روان خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو د آزادۍ رادیو او یونیسف ګډ پروګرام او د غراس کور کلی خو سفی الله ستانکزی د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان هوایي ځواک نن په بلخ کې شل وسلوال طالبان وژلې دي. دغه وزارت په خپل فیسبوک پاڼه باندې د یو ویډیو په خپرولو سره ادعا کړې چې یو ډله وسلوال طالبان نن په چاربولک کې هدف ګرځول شوي دي. وزارت ادعا کوي چې تر غرمې مخکې د بلخ په چاربولک کې د وژل شوي طالبانو ترمنځ د هغوی دولس قمندانان هم شامل دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تېر یوه شپه ورځ په دغه هېواد کې د کورونا ویروس له امله لږ تر لږه شپږ اتیا تنه مړه شوي دي. د وزارت په وینا 1940 کسان په دې موده کې په کورونا اخته شوي هم دي. د غور والی عبدالظاهر فایزاده وایي کومې وسلې او مهمات چې له افغان ځواکونو د طالبانو لاسته ورغلي پاکستان ته قاچاق کیږي. د ایران رهبر علي خامنه ای دغه هیواد د قضایي قوې لپاره یو نوی مشر ټاکل دی. غلام محسن محسنی اجایی د منتخب جمهور رئیس ابراهیم رئیسی پر ځای د قضایي قوې مشر ټاکل شوی. د چین ولسمشر شي جن پینګ د کمونیست ګوند لاسته راوړنې وستایلې او بهرنیو مخالفانو ته د پټکو په وړاندې خبرداري ورکړ. او د افغانستان د نجونو د فوټبال له ولسکلونو د کمومره ټیم به سبا له ایران سره لوبه وکړي.
سپورتي خبرونه هم لرو.
د فوټبال د افغان لوبسرانی مرکزی اسیا د نجونو فوټبال په سیالیو کې لوبساري کوي. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي چې دوه افغان لوبسرانی فرحناز جلالی او سونیا نوری په همدې هدف نن تاجکستان ته ولاړي. د دې فدراسیون وین فیروز محسوس نن آزادي راډیو ته ویل فرحناز جلالی د لوبغاړي د منځنۍ لوبساري او سونیا نوری د مرستیال لوبساري په توګه د مرکزی اسیا تر ولس کلونو کم عمر نجونو د فوټبال سیالیو کې د لوبساري په موخه تاجکستان ته بلل شوی وي. ښاغلی محسوس وایي دغه ګام د افغانستان فوټبال لوبسرانو د ارتفاع لوړولو په هدف ترسره کیږي. د سیالیو کې روس پیل شوی او نه ورځي دوام کوي. په دې سیالیو کې د افغان لوبډلې په ګډون د ایران، قزاقستان، ازبکستان او تاجکستان لوبډلو برخه اخیستې ده. د پکتیا ولایت د بدني روزنې ریاست وایي د سیمایز ادارې او اړوند ورزشي بنسټونو په مرسته د لوبغاړو د مالي ستونزو د حل په هدف د مرستې یو صندوق جوړ کړی. د دې ولایت د بدني روزنې رئیس داود مخصوص نن ازادي راډیو ته وویل د دې ګام د ترسراوي لپاره شفافیت لومړی اصل دی. د خغلی مخصوص په خبره دا کار د هغه لوبغاړو لپاره ترسره کیږي چې له افغانستانه بهر د لوب لپاره ځي خو هلته مالي امکانات نه لري. د دې ریاست د معلوماتو له مخې د صندوق ته د سوداګرو، شتمنو ورزشکارانو او هغو بنسټونو چې د ورزش په برخه کې کار کوي د مرستې په موخه پیسې راټولیږي. د افغانستان کرکټ بورډ پخوانی مشر او د سولې په چارو کې د دولت وزارت سلاکار عزیز الله فضلي په خپل فیسبوک پاڼه نن لیکلي چې د شلوریزو سیالیو لپاره د لوبډل مشر په ټاکل کېدو نجیب الله زادران او رحمان الله ګربز پر سر خبرې روانې دي. عزیز الله فضلي په خپل رسمي فیسبوک پاڼه دا هم ویلي چې اوسنیو شرایطو په کتو نجیب الله زادران تر ټولو لوبغاړو وړ کس دی ترڅو د شلوریزو سیالیو لپاره د افغانستان کرکټ ملي لوبډل لپاره لوبډل مشر وټاکل شي. خو ښاغلی فضلي دا نه دي ویلي چې دا معلومات کومه کړې او نه هم کرکټ بورډ دغه څه وڅ تایید کړی دی. افغان لوبډله اوس مهال د شلوورونو لپاره لوبډل مشر نه لري. له دې وړاندې اصغر افغان په شلوریزو ون ډي او ټیسټ سیالیو کې د افغان لوبډلو لوبډل مشر و. خو څو مودې وړاندې افغان کرکټ بورډ اصغر افغان لري او پر ځای حشمت الله شهیدی وټاکل. خو د شلوریزو سیالیو لپاره لا هم لوبډل مشر نه دی ټاکل شوی. دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبډله به په نږدې راتلونکي کې له پاکستان سره درې ورځنۍ لوبې ولري. د شلوریزو نړیوال جام هم د روان کال په اکتوبر میاشت کې پلان شوی دی. دا سیالۍ به په متحده عربي اماراتو کې ترسره شي. افغانستان له هندوستان، انګلند او سویلي افریقا سره په ټوبي ګروپ کې ځای لري.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه ماشومان چې د کورونا له وجې په کورونو کې قرنطین دي، له دوی سره کورنۍ څه ډول مرسته وکړي تر څو یې د لیک لوست مخکې لاړ شي. نن په همدې اکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه د علوم اکاډمۍ علمي غړی او د دعوت د پوهنتون استاد داود ناظم دی.
دغه موجوده حالات چې په نړۍ او په خاص توګه په افغانستان باندې فعلا راغلی ده، یو ځانګړی حالات ده. زمونږ په ژوند کې او دا زمونږ د مشرانو په ژوند کې داسې یو حالات چا نه و لیدلی، نوی حالات ده. نو دا قرنطین چې کوم شاګردانو ته او محصلین ته ورکول شوی ده، کوشش باید ډیر زیات وشي چې په کور کې استفاده وشي له وخت نه. مجرد چې قرنطین شروع شي، ما خپلو ماشومانو ته ویلی چې مال خپل تقسیم اوقات خپله جوړ کړي. زما مشر زوی و هغه تقسیم اوقات جوړ کړه، یو مې مدیر د مکتب تعین کړه، د هغو مور مې د سرمعلمه تعین کړه، همداسې زما والده هم د استاذ په حیث او لور مې د استاذ په حیث تعین کړه. نو دوی ته یو کورنۍ تقسیم اوقات جوړ شو. هر یو په خپل معین وخت کې درس ورکوي، یوه خوشحالیم ده ورته، یوه تفریحیم ده، او په څنګ کې نه تنها درس ده کوي بلکې دوی په استاذۍ کې روزل کیږي. دا یو ښه فرصت ده ورته.
دا خو تاسو د کورنۍ غړو ته وظیفه ورکړې چې یو کوچنی ښوونځی په کور کې جوړ کړي. دا راته وایي استاد چې کله تاسو خپله کور ته ځئ کوم مسؤلیت اخلئ؟
زه چې کله مازدیګر کور ته لاړ شم، لومړی د ورځې ګزارش اخلمه د مکتب له مدیر څخه چې هغه زما زوی مې تعین کړی ده. عمرونه کم دي خو مسؤلیتونه مې ورکړي، الحمدلله په ښه توګه یې پر مخ بیایي. یوسف جان د ورځې ګزارش راته وایي، بیا هغه مضامین چې زه باید درس ورکړم هغه تدریسوم ورته، له هغې وروسته بیا د تفسیر شریف درس ورکوم ورته، او بیا یو ورزشي پروګرام لرو.
تاسو خو په کور کې ماشومانو ته د لیک لوست زمینه برابره کړې، مګر خواښا کسان په کوم حالت کې ګوري؟ داسې لیدل کېږي چې یو شمېر کسان له رخصتۍ نه داسې د تفریح استفاده کوي.
واقعا داسې ځینې کورنۍ شته، ځینې نه بلکې چې ډېرې کورنۍ شته چې هغوی چې د قرنطین واوري بیا نو میلو ته ځي، تفریح کوي. خو زما په خپله هغه تفریح چې هغه علمی تأثیرات و نه لري، هغه تفریح زما هیڅ نه خوښیږي. تفریح زمونږ باید علمی وي، یعنی که ورزشی برنامه هم وي خو هغې په څنګ کې باید یو علمی درس هم وي، تر څو موږ له هغې څخه د ټولنې په روزنه کې، د اولادونو په روزنه کې، د شخصیتونو په روزنه کې استفاده وکړو، له د ژوند له هرې برخې څخه. ولې ځینې داسې کورنۍ شته چې کومه برنامه نه لري او مشخص د تفریح د ساتیرۍ دپاره بیرون وزي، چکر وهي. حتی دغه قرنطین ډېرو کورنیو د ودونو دپاره یو ښه فرصت وګاڼه. دولت قرنطین